مشال رادیو یو بلیخ پراونه تا هر کل راشه وقت پا پختونخوا که دا مسبخین دری بجیدی تاسی دا مشال رادیو پر لپسی نحسا تا خپراونی او ری روانه خپراونه چه یو سات دوام که بیا هم از حسیب شهیتی در تورانده کوم پا دیخ پراونه که با پاکستان تا دا امریکا دا بحرانه و چارو دا وزیری لسفر و ری او نور گن خبری رپورتونه هم در تل رو خطر حدس دمخه دا دیسات خبرونه رو خبرونه در تا بشیر گواخورانده که بی
لمړی د خبرونو سره ټکی نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې له هغوی وغوښتل چې د ترهګرو خوندي ځایونه دې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا هنګوزله کې د پرونی ځانمرګې برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسېدلی. د افغانستان په ننګرهار کې نن د جنکو د سکول سره نږدې چاودنه کې 8 کسه ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې له هغوی وغوښتل چې د ترهګرو خوندي ځایونه دې ختم کړي. اسلام آباد ته په رسېدو سره هیلری کلینټن او د امریکایي پوځ مشر ایډمیرل مایک مولن د صدر آصف علي زرداري او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ملاقاتونو کې دا خبره واضح کړه چې پاکستان دې د امریکا د امنیتي ګټو د خوندي کولو لپاره د هغه ترهګرو پټنځایونه ویجاړ کړي چې افغانستان ته وروړي او په امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. هیلری کلینټن همداراز وویل چې امریکا او پاکستان د یو بل سره نږدې همکاریو ته ضرورت لري. هیلری کلینټن په داسې حال کې پاکستان ته تللې چې په دې هیواد کې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شوې وې. د خیبر پښتونخوا هنګوزله کې د پرونی ځانمرګې برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسېدلی. په دې پیښه کې له 500 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په دې اړه نور حال طارق ورغزی راکوي.
په هنګو کې ځانمرګي برید ترسره کېدو نه وروسته د ملبینه د مړو راوستلو کار جاری دی. د ځایي خلکو پر وینا د ملبینه 4 نور مړي موندل شوي دي او د دې سره د هسپتال ذرایع تر مخه د مړو شمېره 4 دی شوته ورسېده. پولیسو پر وینا د 4500 کیلوګرامو پورې بارودي مواد استعمال شوي. په دې چاودنه کې د یو شمېر ودانو چتونه او دیوارونه رغورځېدلې سپکې پرونه راهسې اوس هم خلک د ملبې لاندې پراته دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن د جنکو د سکول سره نږدې چاودنه کې 8 کسه ټپین شوي دي. د ننګرهار د والي وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې چاودیدونکي توکي په یوه سایکل کې ځای په ځای شوي وو او د امنیتي کسانو د موټر په تېرېدو سره چول شوي، خو یوازې ملکي خلکو ته یې زیان اړولی دی. په افغانستان کې په دوو بېلابېلو پیښو کې د ناټو 9 پوځیان او 2 افغان پولیس وژل شوي دي. لومبای پیخه د کندهار ولایت شوراوک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. هلته په یوه چاودنه کې د ناټو 8 پوځیان او 2 افغان پولیس ووژل شو. دویمه پیخه د افغانستان مشرقي سیمه کې د هلیکاپټر پرېوتو له کبله رامنځته شوې ده چې د ناټو یو پوځي پکې وژل شوی دی. نن به ډاکټران پریکړه کوي چې آیا د بوسنیا جنگي جنایتونو په تور نیول شوی ردکو میلادچ په روغتیایي لحاظ د دې جوګه دی چې د عدالت یوې اورېدنې ته حاضر شي او کنه. د بوسنیا د پوځ پخوانی مشر میلادچ مشر وکیل عدالت ته ویلي وو چې پلټنې کوونکی جج باید د دوی موکل نه پوښتنې ونه کړي، ځکه چې ردکو میلادچ په نفسیتي توګه د دې جوګه نه دی چې ځوابونه ووایي. چارواکي میلادچ د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو نړیوال عدالت ته په سپارلو هم غور کوي. پر میلادچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې د عام وژنې تورونه دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ. د نړۍ د 8 سترو اقتصادي هیوادونو ټولنې جیټ غونډه کې د مصر او تیونس لپاره د عربونو ډالرو مرستې د ورکولو امکان دی. په دې دواړو هیوادونو کې د ولسي پاڅون له کبله ټول حکمرانان له دندو څخه لرې شوي وو او دا مالی مرستې به په دغو هیوادونو کې د پرمختیایي کارونو د روانو ساتلو لپاره لګول کیږي. د ناټو ځواکونو په 4 ورځ هم د لیبیا په سرښار ترابلس هوایي بریدونه جاري ساتلي دي. له دې وړاندې امریکا د لیبیا د وزیر اعظم له خوا شوی اوربند رد کړی وو او ویلی وو چې دا باوري نه دی. بلخوا د حکمران قذافي مخالفین وایي چې په مصراته ښار کې په جګړه کې 3 جنګیلي وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ناټو ځواکونه د مومر قذافي د لرې کولو لپاره د یاغیانو ملاتړ کوي. او د پاکستان اے کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته په دوهم ایو ورځنی کرکټ لوبډلې لوبه کې د ګټلو لپاره د 320 منډو هدف ورکړی دی. د دې نه وړاندې لومړۍ لوبه پاکستان اے ګټلې وه. د مشال ریډیو مهم خبرونه تر دې وخته هم دومره.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل او په روانه یو ساعت خبرونه کې د دغه ټکو تفصیل درته خبرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن دا وخت د پاکستان د ورځنی دورې پر مهال اسلام آباد کې دا وهلته د حکومت او پوز له چارواکو سره لیده کاته کړي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظرونه درته راغون کړي دي.
زما په نظر کې دا ده چې هغوی اوس پاکستان باندې هغه شانتې اعتبار نه کوي. هغوی دپاره دا خبره چې دا د منلو نه ده چې اوسامه چې دی ایبټ آباد کې وو او دنه چې دی د پاکستان هو.
په بلوچستان کې د خرابو شویو مړو د موندل کېدو پر ضد د احتجاج او هرتال اعلان په اړه درته تفصیل لرو او د سیمې تازه حال مو هم درته اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د تېرې ورځې په 14 کې د مړو شمیر 30 ته رسیدلی دی. د پیښې یو ټپی
نه ډېر بلوچستان نه ژوندی شته نه مړ شته. د حکومت طرف نه مسئله ستاسو نه شي تر اوسه دا کریم وغیرہ نه دا عوام خپل تاون دی کدنې نو د چرتی په ګڼډي پردا 48 ګڼډي کې دا ډېر بولنس شروع وته لې.
د کراچۍ په اړه هم درته تازه حال رو. د کراچۍ د حالاتو انزوریز رپورت مو درته برابر کړي او د دې ترڅنګ موج او متلونه اونیس پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي. تر پای مو ملتیا وکړي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن دا وخت د پاکستان د یورزنی دورې پر مهال اسلام آباد کې دا او هلته د حکومت او پوز له چارواکو سره لیده کاته کړی دي. دغه کتونو تازه حال په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال راحیل خان نه اخلو چې دغه وسره سره په ټلیفون دی. راحیل خان ستړي مشي
مننه حسیبا.
راحیل خان که په دې اړه موږ ته تازه معلومات راکړي چې تر اوسه له چارواکو سره سلی دی کاته شوی دی او له کوم چارواکو سره؟
حسیبا لږه شیبه مخکې د پاکستان د صدر ویان فرت الله بابر صاحب یو خبر پاڼه خوره کړې ده. د دې ملاقات په حق باندې د هغې تفصیلات څه داسې دي چې د امریکې وزیر خارجه هیلری کلینټن هغې سره مایک مولن او په د امریکا پاکستان کې سفیر کیمرون منټر د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د شانتی د فوج سپاسالار اشفاق پرویز کیانی او نورو مشرانو سره ملاقات کړی دی. د دې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د دواړو ملکونو مشرانو د پاکستان کې او افغانستان کې د ترخګرې په ضد جنگ ته دوام ورکولو فیصله کړې ده او دای ویلي دي چې پاکستان کې به دننه کس های ویلو ټارګټ یا داسې غټ ترخګر موجود وي نو دا په ضد به دواړه اقدام کوي. دواړه به جوائنټ آپریشن کې یو ځای به عملیات کوي. زما دا خبره پکې دا ده چې کوم سټریټیجیک ډایلاګ وو د پاکستان او امریکې ترمنځ دا غې د دوباره شروع کول لپاره به تیاری کوي. درې مغټه خبره دا ده چې د پاکستان نه امریکا دا تمل لري چې په افغانستان کې چې کوم د دوباره د امن راوستلو لپاره د امن قائمول لپاره چې کوم مذاکرات کیږي پاغي کې د پاکستان امریکای سره او افغانستان سره مرسته وکړي. درېمه مهمه خبره پکې دا ده چې په پاکستان کې چې کوم ترخګری روانه ده پاکستان کې چې کوم حالات دي چې کوم بدامني ده پاغي دغه په ضد دی هم پاکستان خپل کوششونه سیوا کوي. بل په ځان لا یو جدا ځانګړی خبری کانفرنس کې چې په دې کې صرف هیلری کلینټن وا او د امریکای مشرانو پکې هغه دا ویلي دي په دغه ریکارډډ خبری کانفرنس کې چې هیلری کلینټن دا ویلي دي چې پاکستان کې به څوک نه څوک خو خبر وو چې اسامه پاکستان کې دی. خدا خبره لا واضح نه ده چې آیا د حکومت یا د پاکستان سرکار په خبر وو کنه او دوی نور هم زیاته کړه چې پاکستان بعد ترخګرې په ضد باندې خپل جګړه نور هم تیزوي.
ډیره زیاته مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال راحیل خان و چې پاکستان ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په باب یې موږ ته معلومات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې په دغه شرایطو کې به پاکستان ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر سفر څه ارزښت ولري، د دواړو لورو ترمنځ په کومې پوښتنې ځواب عمومي، آیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په ایبټ آباد کې د اوساما د وژل کېدو د عملیاتو وروسته خړې پړې شوې اړیکې باندې نوی رنګ عمومي، او که څنګه، او د دغو اړیکو جوړېدو کې د سیمې هیوادونو څومره مهم رول لوبولې شي؟ دا ټولې پوښتنې اسرار عالم مومن په خپل راپورټ کې د کارپوهانو لخلې ځوابوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا مهال د پاکستان په دوره ده. د پاکستان په ایبټآباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لومړی دوره ده. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا مهال د پاکستان په سفر د کومو پښتنو سره راغلی ده، او پاکستان به د دې څه ځواب ورکوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وایي.
دا پښتنې زبې دې ځواب داسې درکوم چې دا پښتنې څه نوی نه دي، خو اوس دې کې لک سختی راغله، لک سختی سره امریکا دا خبرې کوي، لک زور سره دا خبره کوي، لکه چې امریکای طرف نه دا یو ډیره زړه مطالبه ده چې کوم شمالي وزیرستان دی الته دې اپریشن وشي، دا نه علاوه چې پاکستان په سیمه باندې کم جهادي تنظیمونه دي، لشکر طیبه جیش محمد د سره چې کم تعلقات دي، وای د پاکستان ایجنسیو یا د پاکستان فوج کې ځنه غړي داسې دي چې هغه تعلقات د امریکای حکام دي، هغه وای چې دا تعلقات دي، نو دا دې ختم کړی شي. نو زما خبرې مطلب دا دی چې دې کې لږ سختی راغلی، او امریکا زور سره دا خبره کوي، او پاکستان نه زر تر زر اکشن غواړي. د زړو تپوسونو یو نوی سلسله او زور سره شروع شو چې کله دا ایبټ آباد کې اپریشن وشو او د القاعده مشر اسامه بن لادن الته مړ شو.
د ډېرې مودې راهیسې امریکا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ لړ کې خپل ملګری ګڼي، خو د اسامه بن لادن د وژنې وروسته اوس امریکا پاکستان ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه خبريال شایق حسین وایي.
زما په نظر کې دا ده چې هغه یو پاکستان باندې هغه شانت اعتبار نه کوي، هغه د پاره دا خبره چې دا د منلو نه ده چې اسامه چې دی ایبټ آباد کې وو، او دنه چې دی د پاکستان حکام چې دی یا حکومت خلک یا د فوج یا د ایجنسیو خلک کا ټول نو خبر، نو ځنه خلک ته لازمن خبرو.
یو خو د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د موندل کېدو وروسته د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، نو بل خوا شاوخوا دوه میاشتې وروسته د افغانستان څخه د امریکا ځواکونه وځي. په داسې حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په کومه تګلار اتفاق راتلی شي؟ کله چې موده پښتنه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه مسعود شریف خټک په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل
ګوره امریکا چې کوم خپل پلان له اتفاق خو هغه کوي، موږ مرضی سره خو هغه نه چلیږي. نو ما مطلب دا دی چې کوم هغه ډیټ ځان لپاره سیټ کړی دی چې افغانستان نه وتو لپاره، او بیا هغه نه بعد چې پاکستان سره کوم تعلقات ته یو میاشت کوم دو مہینہ بعد خراب شوی دی، نو دا ټول داسې خو معاملہ نه حل کیږي چې امریکا خپل علاقے کی کینی او دلته دورے موری نه کوي او خلکو سره خبرې اترې نه کوي، نو دلته برازی دلته بو خبرې کوي الاغه نه بعد تر څو نتیجه براوزی. خو دغه خبره چې کومه ده لکه اوس کا هغه ته موقع دی چې پاکستان سره خبرو کی، او پاکستان حکمرانو سره خبرو کی، او خپل مقصد پورا کی، هغه خپل مقصد دی. نو دغه شانته د پاکستانیانو حکمرانو د پر هم یو موقع ده چې خپل چې کوم موقف دی، د عوامو موقف دی، هغه د هغه مختدا سے صفا لفظونو کیږي چې به موږ چې دا انټرست کې داشه دی او دانه دی.
دا چې د پاکستان گاونډي هیوادونه د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څرنګه اثر انداز کېدي شي، په دې اړه دفاعي چارو کارپو مسعود شریف خټک وایي.
افغانستان نه کله امریکا وځي چې په کومه طریقه وځي، په اچانک یا ورورو یا تصفیه نه بعد یا بغیر د تصفیه نه بعد یواري صلاح وکړي چې موږ ځو لارو افغانستان کو بیا دا ټول ملکونو انفورچونیټلی مداخلت وی، او د افغانستان سټیبلیټی چې نوی نو بیا ارګرد ولا ټومره صبر دا ملکونه دي هغه کې هم یعنی سټیبلیټی نرزي. نو دا انډیا او ایران خامخبو پکې افغانستان کې خپل یو د غوي کوشش چې خپل انفلوئنس پکې زیات کی، نو د افغانستان هم مخله بدقسمتی ده چې هغه مملکې هر چا لاس وی. ګوره چینم یو داسې پاور ایمرج کیږي چې ورلد میپ باندې هغه ډېر غټ رول وي. آلریډي صفاح کاری دا وخت چین چا سره ملټري کانفلیکټ نه غواړي.
په اسلام آباد کې خبریال شاه حسین وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دا مهال تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې امریکا غواړي چې پاکستان ورله د ایبټ آباد په طرز د اپریشن کولو اجازه ورکړي، ولې اسلام آباد دې خبرې ته چمتو نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
په روانه خبرونه کې مو پاکستان اسلام آباد ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په بابل بل رپورټونه واوریدل. د دې سفر نه مخکې د امریکا د بهراني او چارو وزیر هیلری کلینټن په فرانسې کې خبريالانو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته تر راتګ وړاندې د امریکا د بهراني او چارو وزیر هیلری کلینټن په فرانسې کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر مهم رول لوبولې شي او دواړه هیوادونه د دوه اړخیزو اړیکو لا ټینګولو لپاره کار کوي. نو موري دا ومنل چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو لپاره مبارزه روانه کړې ده، خو ټینګار یې وکړ چې دا هیواد باید د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد نور کوټیل ګامونه هم پورته کړي. په دې اړه تفصیل له هارون بچانو.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي پاکستان سره د یو هر اړخیزه او اوږدې مودې د ملګرتیا ټینګول د امریکا د قومي سلامتیا لپاره مهم دي. نوموړې چې 13 ورځې په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته به نړیواله ټولنه نوې توانېدلې په دغه هیواد کې یو شمېر ترهګر ووژني. رائټرز اجانس خبر ورکوي که څه هم میرمن کلینټن پاکستان سره د امریکا اړیکې یو استراتیژیکي اړتیا وبلله، ولې ورسره یې په اسلام آباد ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپلې هڅې باید نورې هم واضح او ګړندې کړي. د امریکا خارجه وزیر پاکستان سره د تعلق د پیاوړي کولو خبره په داسې حال کې کوي چې راپورونه ښایي د مې په 2مه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د خبرې منلو ته تیار نه دي، چې د نوموړي دغلته د موجودیت په اړه د ګوندې پاکستاني چارواکو ته علم نه وي چې له همدې لامله غواړي پاکستان ته د مرستو ورکول دي وتړل شي. ولې له بلې خوا سپینه ماڼۍ بیا په دا دلیل ده چې دغه سکول به د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه او هم په افغانستان کې د ثبات راوستل ستر ګواخ سره مخ کی. میرمن کلینټن د پیرس د خبري غونډې پر وړاندې دا حقیقت هم په ډاګه کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په دې موضوع چې د القاعده، افغان طالبانو او نور ترهګرو ډلو پر ضد جګړه باید څومره سخته او په څه ډول پر مخ لاړه شي، اختلافات او چیلنجونه شتون لري، ولې هوډ څرګند کړل چې په دغو ننګونو به زر کابو بیا وموندل شي. په ورته وخت کې بیا رسنیو د یو پاکستانی چارواکي له خولې چې نوم یې پټ ساتل شوی خبر ورکړی چې پاکستان د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی اے ته اجازه ورکړې تر څو د ایبټ آباد د هغه کور چې اسامه بن لادن پکې وژل شو نوره تلاشي هم وکړي. په واشنگتن کې د دفاعي چارو څېړونکي وایي د امریکا لپاره به پر ځای دی چې پاکستان سره د تعلق بیخي پرې کولو په ترڅ کې دغه هیواد د یو ناکامه او مزید خطرناک ریاست په توګه مخې ته راولي، خدا وی چې د یو نازړیا دوست په حیث منلو ته غاړه کیږدي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال رادیو اوري. د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په امریکا کې اوس د حکومت نه د غوښتنې هم کیږي چې له افغانستان نه د پوزینه و بسي. په دغه شرایطو کې له افغانستان نه د امریکا پوزونو وستل به د سیمې په امن او باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه غلام غوث له پیښور راپورټ راکوي.
د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د امریکای د کانګرس ځنی غړي د امریکایي صدر باراک اوباما نه غوښتنه کوي چې د افغانستان پالیسۍ ته دی بیا کتنه وکړي شي او په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس اوس وخت را رسیدلی دی چې د ټاکل شوې نیټې 2014 نه وړاندې امریکایي فوجیان دي د افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته راوبلل شي او دې جنگ ته دی اوس د پای ټکی کې خودلې شي. ولې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس پتادای کی او د ټاکل شوې نیټې نه وړاندې د دې منطقې نه د امریکې د وټلو په اړه په پاکستان کې سیاستوال او کارپوهان بیلابل نظرونه لري. هم په دې لړ کې د پښتنو ملت پاله سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان څو ورځې وړاندې په پیښور کې د خبريالانو سره خبرو اترو کې وویل چې به د مقصد او مرام تر لاسه کولو د افغانستان نه د امریکای وتل به یو غلطي وي او امریکای دا غلطي یو ځل وړاندې هم کړی و.
زه ولا دغه څه آسان نه وینم، نه دا څه نه وینم. زه ځکه چې امریکا به تم منی او زه به منم چې د یو مقصد او یو مرام لپاره افغانستان ته را ننوتېدو او هغه مقصد او مرام یو ځل دوی دا غلطي کړې وه چې کله ډاکټر نجیب هغه ورکاو نو دوی بینانسېون تار سا واجب کړلو امریکې او ټول ویسټ افغانستان ته شا کړه کاله وخت نه وه شا کړې او دوی د افغانستان په ریکنسټرکشن او ریهبیلیټیشن کې سار رښتې وې زما خیال نه به طالب پاتې وو نه باقاعده وو دا بیا نه جوړېده هغه غلطي په زما خیال چې هغې دوباره نه کوي تکه مقصد تو تمہارا چراغ لے رکھے گا مقاصد دی پورا کرے گا
اسپندیار ولی خان دا هم ویلی وو چې کچری د افغانستان د مسلې دوامدار حل راو نه وستل شو نو دا به یوازې افغانستان او پاکستان نه بلکې په چارپیرچل کې ټوله منطقه اغیزمنه کړي. دا چې د اوسامه بن لادن د وجنې په شمول تر دې دمه د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې امریکې تر څومره خپل مقصد او مرام ترلاسه کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې شینون کې خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دوی چې کله افغانستان باندې حمله کړې وه نو دوه مقاصد، یو القاعده ختمول، بل بدلا غستل ځکه چې القاعده امریکې باندې حمله کړې وه، بل طالبانو حکومت ختمول ځکه چې طالبانو اوسامه بن لادن لپنا ور کړی وه. نو طالبان حکومت خړنګ شو، مقصد حاصل شو، القاعده ته نقصان شوی، خو دا غي د مشر جن دیو د اوس ملک نو یو لوی مقصد حاصل کو. اوسم القاعده شته خو ډیر په کمزوري شکل کې، ما په خیال باندې هغه اصلي مقاصد خو تر ډیر حد پورې حاصل شو، خو چې الته کې د افغانستان خپل اردو خپل فوج پولیس هغه تربیه شي او هغه بیا افغانستان کې امنیت ټینګ کی، نو دا مقصد بدوی حاصلین بیا بزی.
کچری امریکا په داسې حال کې چې ترګری په مکمل توګه نوی ختم شوی او د دې منطقې نه ووزی، نو دا به په پاکستان او گاونډي هیوادونو څومره اغیز پرې باسي؟ د دې پوښتنې په جواب کې رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
مشکل دا دی ک امریکایان مکمل وزي نو بیا هم دا څنګه تاسو ذکر وکړو دا خطر شته چې دا ډلې به بیا ډېر مضبوطی شي او ممکن ده چې دوی افغانستان په حکومت باندې قبضه وکړي او پاکستان باندې به هم د هغې اثرات وي. او پاکستانی طالبان خودته کې اوس د مخکې نه وایي چې زبون جم خو به روان وي که امریکایان وزي او که نه پاتې کېږي، موږ خو پاکستان سره اوس جنگ کو. او بل دا خبر ده چې ما په خیال باندې که امریکایان دلته پاتې کېږي یا فوجي اډې ساتي، بیا هم دا جنگ نه ختمیږي. دا غی د موجودګۍ په وجه باندې به دغه ډلې به د خلاف جنگ کوي او دا خو به ډېره موده بیا رواني، نو مطلب دا په دواړو صورتونو کې به مشکلات وي، جنگ به وي او جنگ په وجه باندې به د خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي.
پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وجنې نه پس که یو طرف ته لویدیز هیوادونه د ترګرۍ په ضد روانه جګړه کې د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري، نو بل اړخ ته تحریک طالبان پاکستان هم د اوسامه بن لادن د وجنې په ترڅ کې په پاکستان کې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده چې له وجې د پاکستان په ستونزو کې اضافه شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ریا او سم سونړی والو ورسپانو ته کتنه لرو. امریکایي ورسپانی شیکاګو ټریبیون، برتانیوي ورسپانی ډیلی میل او کویټي ورسپانی الوطن په خپل بیلابیلو راپورټونو کې ویلي دي چې اوسامه بن لادن ځکه ووژل شو چې د هغه او د ایمان الزواهری ترمنځ اختلافات وو او هغه په بن لادن مخبری هم کړی ده. راځي چې په دې اړه د دغه خبري سرچینو په مټ د ماجید بابر رپورټ ورو.
په ایبټاباد کې د پوځي چوڼۍ سره نږدې د القاعده د مشر اوسامه بن لادن وجنې که یو خوا دا پوښتنې رامنځته کړې دي چې په دغه سیمه کې اوسامه بن لادن او د هغه کورنۍ په خوندي توګه ساتل د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې ISI د مرستې نه بغیر نشي کېدی، نو بلخوا د امریکا ورسپاڼه شیکاګو ټریبیون، برطانوي ورسپاڼه ډیلی میل او کویتي اخبار الوطن په خپلو بیلابیلو راپورونو کې لیکي چې اوسامه بن لادن د خپل کلک ملګري ډاکټر ایمل الزواهری د بې وفایۍ او تاوتریخوالی لکبله امریکا په نخه کړو او وی وجلو. ورسپانه شیکاګو ټریبیون لیکي چې د الزواهری او بن لادن ترمنځ د اختلافات تیر کال دومره زیات شو چې بیا یې د یو بل سره بالکل لیده کاته بند کړل او بیل شول. د دغه راپورونو او ګنګوسو پوښتنه مې د رحیم الله یوسفزی نه وکړه. هغه وایي
د دې کې مختلف خیال خلک شامل شوي دي او هغوی خپل تنظیمونه هم ساتلي دي او په دې کې هم شامل. دا ممکن ده چې د خلکو نظر مختلف وي، مختلف د هغې ایجنډا ویروس وګورئ نو القاعده چې کوم مختلف همخل تنظیمونه دي نو هغه څوک په یمن کې کار کوي هلته کې هغه مقامی ایجنډا مقاصد هم دي سعودي عرب کې هم دي افغانستان کې پاکستان کې هر ځای کې دغه خپل خپل یو ایجنډا یو خپل مقصد هم شته خو دوی بیا پر پورته د القاعده کې شامل دي نو دوی کې یو خبره مند اتفاق دی دغه د امریکې خلاف جنگ کول جهاد کول اسرائیل خلاف جنگ کول دا مند اتفاق دی نور شخصي اختلافات هم کې دي شي نظریاتي هم کې دي شي دا ټول خبره ممکنه دي خو دا خبره فعلا ذهن نه مني چې د خپل ملګري اسامه ظواهري یا بل یا بل هغه به د خلاف مخبري وکي او د بلاخیر شي
ورسپانه شیکاګو ټریبیون لیکي چې د بن لادن وجنا او د ظواهری او د بن لادن ترمنځ د اختلافات او خبرونه دا ظاهروي چې ګوند په القاعده کې اختلافات دومره زیات شوي دي چې اوس په یو بل د مخبرۍ سلسله شروع کړي ده او په دې وروستو کې یو شمیر د القاعده غړي یا د امریکا د بی پیلټ الوتکو په بریدونو کې وجلې شوي او یا نیولې شوي دي. د بن لادن د وجنې څو ورځې وروسته په کراچۍ کې د ابو صهیب المکی گرفتاری هم دغه د اختلافاتو خبرونو ته وده ورکوي. د القاعده ډلې د جوړښت او تنظیمي ډانچې په اړه رحیم الله یوسفزی وایي چې
اصل کې دا چې کوم تنظیم دی القاعده نو دوی کې خو مختلف خلک شامل دي د مختلف هیوادونو زیات پکې عربیان دي او دوی خپل خپل تنظیمونه بیا دوی القاعده کې راغونډ شو او بیا القاعده چې و نو دا 1998 کې په خپل اسامه بن لادن چې کله مطبوعاتي کانفرنس وکړو په خوست کې افغانستان کې هلته اعلان وکړو چې زه نن القاعده ختموم او په دې نوي د مها چې کوم دی انټرنیشنل اسلامک فرنٹ یا هغه بیا وایي چې امریکا اسرائیل دې خلاف دا محاذ دې په دې کې شامل وم او نور ټول همشاله تنظیمونه هم په دې محاذ کې موږ شامل شو.
برتانوي ورسپاڼه ډیلی میل لیکي چې په القاعده ډله کې چونکی د مصری غړو شمیره زیاته ده او اوس په القاعده کې دننه دغه ډله د ایمل الزواهری په مشرۍ کې غواړي چې دغه ترهګری ډلې واک په خپل لاسو کې واخلي او ځکه یې په اسامه بن لادن مخبري وکړه او هغه یې د امریکا د لاسه ووجلو.
نړیوالو ورسپانو ته کتنه وچې د اسامه بن لادن او ایمن الزواهری ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه پکې تبصری شوې وي او بیا هم درته یوې نړیوالې ورسپانې ته کتنه لرو. د امریکا ورسپانه نیویارک ټایمز وایي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې درې ځله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له یو لوړ پوړي سلاکار سره لیدلې دي. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې د جرمني او قطر په مرسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او استخباراتي ادارې سی آی ای چارواکو د ملا محمد عمر له سلاکار طیب آغا سره په شوو غونډو کې ناستو. رپورت د عبدالحی ککړ نورو.
نیویارک ټایمز وایي لوړپوړو افغان او لویدیځ چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط تصدیق کړي چې امریکایي چارواکو د ملا عمر له سلاکار طیب آغا سره لیدلی دي. ورسپانه زیاتوي چې د ځینو غونډو کوربتوب جرمني او قطر کړی دی. که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دې ډول غونډو له کېدو انکار کړی دی خو ورسپانه له ځینو چارواکو سره د سو مرکو په اساس وایي چې یو شمېر غونډې سوې وي. دوی زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل سټینر په غونډو کې د منځګړي په توګه موجود وو. نیویارک ټایمز د چارواکو له خولې وایي چې که څه هم طالبان په ښکاره انکار کوي خو د طیب آغا په غونډو کې ګډون د طالبانو د خبرو اترو جدیوالی په ګوته کوي. ورسپانه پرمخ لیکي چې پاکستان په غونډو کې برخه نه درلوده. ورسپانه پرمخ کاږي که څه هم کابل واشنگټن او د ناټو نور هیوادونه پر پاکستان له طالبان سره د ملاتړ شکونه کوي نو هغه خلک چې د طالبان سره د تماسونو هڅه کوي غواړي چې طالبان د پاکستان له نفوذ لیرې وساتي. خو په سیمه کې یو لویدیځوال ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پاکستان پرته روغه جوړه نسی کېدای خو دوی ورانولی هم سي. نیویارک ټایمز وایي چې د خبرو اترو د بهیر د اسامه بن لادن د وژنې وروسته له طالبانو سره د سولې غوښتلو په ترڅ کې د اوباما انتظامیې په رویه کې ښکاره بدلون په ګوته کوي. نیویارک ټایمز وایي چې اوباما انتظامیې پر یو وخت خبرو اترو دوه بیل بیل بهیرونه پر مخ وړي. له یوې خوا د امریکا افغانستان او طالبانو او بل خوا د امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکوي. د ورسپانې په وینا داسې برېښي چې پاکستان د امریکا له دې تګلارې څخه مطمئن ښکاري. ورسپانه د پاکستان د اطمینان بلګه داسې ورکوي چې د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکی سلمان بشیری په کابل کې د سې شنبه په ورځ د درې هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته ورولېږلې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو او تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو د نړۍ هر چیرې چې یاست مشال ریډیو ډاٹ کام چې زمونږ ویب پاڼه ده په هغه کې هم پاکه صافه واوري او د غراس زمونږ د خبرونو لیکل شوی بڼه هم هلته تر لاسه کولی شئ. او اوس هم د خبرونې نیمه برخه ته را رسیدلی په دوه منیمای کې درته موج او متلونه اونیس پروګرام لرو، خو اوس د لنډو خبرونو ور رسیدلې درې نیمه بجې په پښتونخوا کې او بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې له هغوی غوښتي چې د ترهګرو خوندي ځایونه دې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا هنګوز ضلع کې د پرونی ځانمرګ برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 34 ته رسېدلی دی. د افغانستان په ننګرهار کې نن د جنکو د سکول سره نږدې چاودنه کې 8 کسان ټپین شوي دي. د نړۍ د 8 سترو اقتصادي هیوادونو ټولنې G8 غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال بانک به عرب هیوادونو ته د جمهوریت د ودې لپاره 40 بلیون ډالر ورکړي. او نن به ډاکټران پریکړه کوي چې آیا د بوسنیا د عامه وژنې په تور نیول شوی پوځي مشر راتکو میلادیچ په روغتیایي لحاظ د دې جوګه دی چې د عدالت یوې اورېدنې ته حاضر شي او که نه.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. مخکې تر دې چې موږ او متلونه ونیس پروګرام ته ورشو، بیا هم یو څو رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په هنګوز ضلع کې تیر ماښام د ډي سي او د دفتر مخې ته ځانمرګ بریټ شوی چې په ترڅ کې لکتر لګه سلور دیش کسان وژل شوي دي او تر 500 زیات ژوبل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا اوس هم په بشپړه توګه لمل به څخه مړی نه دی راایستل شوی. د دې پیښې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
د ځای خلکو پروانه د ملبینا سلور نور مړی موندل شوی دی او د دې سره د هسپتال زرای تر مخه د مړو شمیره سلور دی شوتا ورسیدا. ځای خلکو وایي چې امدادي کروانو امن نه دوی مطمئن نه دي، ځکه چې د انتظامی له خوا د ملبینا د مړی راوستلو کار ډېر سست دی. د برید نورسته د خپلو کسانو په اړه اندېښمن یو کس وایي:
مقرر کې ماماري هغه سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ کې نوکرو دیګر سره نه پتا دی، نه ډېډ بوډی ستنه نه ژوندېش نه مرشتا. ته حکومت طرف نه مسوي ستاونه شه تر اوسه دا کرنگ وغیرہ نہ عوام خپل تاون دے کدن نہیں ہوتے چھت بھی گینڈی بتا 28 گھنٹے کی ڈیڈ بوڈی نہیں ہوتا ہے
د خلکو د شکایت نروسته انتظامی چارواکي ډي سي او عدل صدیق د ملبې د لری کولو لپاره امدادي کاروانو په حق لوای
موجوده ده او لګیا د موږ د ډبریز کلیئر کو صبح حکومت سره رابطه شوې ده، بلکې چیف منسٹر صاحب به ذاته خود ټیلیفون کړو او هغه د دې خبرې ډاډګیری نه راکړه چې څه قسمه هم حاجت وي او څه قسمه هم امداد وي نو هغه به صوبایي حکومت کوي. د دې نه علاوه دلته کې د ځای ته چې تاسو وګورئ نو دې کې مونږ زیاته مشینري راوستی نه شو، بس صرف په دې اکزیسټنګ مشینري باندې صحیح طریقې سره کار کېدای شي.
پولیسو پر وینا د 3500 کیلو ګرامو پورې بارودی مواد استعمال شوی. په دې چودنه کې د یوش میرودانو چتونه او د وارونو رغزدلې سپکې پرونه راهسي ووس هم خلق د ملبې لاندې پراته دي. د سیمینا خلق غوښتنه کوي چې ملبې نه د موړې راوستلو باندې امدادي ټیمونه کار تیز کړي. طارق اورکزه، مشال رادیو، هنګو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د فیصل تقوی یو لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومتونه د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو ښکاره احتجاج کوي، خو په رښتینی ډول په پټه یې د دې بریدونو غوښتنې کړې دي. د مقالې نورې مهمې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د فیصل نقوی په مقاله کې ویل شوی د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په اړه به د یوازې کمی ولیدونکو نقادان وای چې غوسه په څه ده. په پاکستان کې خو هر باشعور سړی له دې خبر دی چې حکومت په پټه د بی پیلوټه الوتکو بریدونه مني. د لیکوال په خبره جواب دا دی چې نه، لومړی خو دا ډیره اړینه ده چې رښتیا وویل شي او تر ټولو مهمه ده چې د درواغو ویلو قیمت هم باید ورکړل شي. فیصل نقوی لیکي جمهوریت شکار کوي او یا هم ترې تمه کیږي چې کار دی وکړي، نو د طاقت د یو نازک توازن تر مخې کوي. خلک خپل استازي نوموي، هغوی بیا کابینه ته رسیږي او بیا د خلکو مشري کوي. مشرتابه دې ته اړ نه وي چې تل د لولس سره مشوره وکړي، بلکې هیڅ مشورې ته اړ نه وي، خو د دې لپاره پړوي چې وخت په وخت ولس له دې خبر کړي چې دوی څه کوي. په مقاله کې لیکل شوی د درواغو سره لوی ستونزه دا ده چې دا د حکومت او ولس ترمنځ ارتباط یا اړیکه یې ختموي. درواغ جذبو ته زیان رسوي او هر هغه هیواد چې مشران یې درواغجن وي نو هلته د ولس او مشرانو ترمنځ رښته هم د ویر ښکار وي. د پاکستان په معامله کې هم دا رښته ټینګه او پیاوړې نه ده. په دې معامله کې وروستۍ پایله دا وي چې د حکومت یوه پرېکړه هم مشروعیت نه لري، ځکه چې یوه پرېکړه هم په سپینو ټکو کې په رسمي ډول ولس نه ده منظوره کړې. پر دې سربیره ولس تل په مسلسله لړه کې پرېښودل شوی چې هر یو کس چې څه یې زړه وي وایي. په د اکسپرس ټریبیون کې د فیصل نقوی په مقاله کې لیکل شوي د ارادي درواغو د تګلارې دا پایله ده چې ولس د جنګ په حالت کې اوسي او له دې نه دی خبر چې څوک له چا سره جنګیږي او آخر ولې. د بېلګې په ډول په پاکستان کې یوه رسنیزه اداره چې ډېره لویه ده پکې مسلسل داسې تبصرې او تجزیې خپرېږي چې واضح پیغام نه دی او پکې ویل کېږي چې پاکستان له اسلام پال او اورپکیتوب سره هیڅ اساسي او ښکاره ستونزه نه لري او که دا زړورتیا وشي چې له امریکا سره اړیکې پرېښودل شي نو ټولې ستونزې به هوارې شي. لیکوال لیکي په خپله له دې نظر سره اختلاف کوي، خو په پاکستان کې داسې ښکاري چې نه خو حکومت او نه هم پوځ د دې زړورتیا لري چې په ښکاره ډول خپلې ارادې بیان کړي. که چیرې حکومت دا محسوسوي چې دا جګړه د دوی نه ده نو ودې وایي او بیا دې ځان پایلو ته هم چمتو کړي. برعکس که چیرې حکومت دا محسوسوي چې اسلام پال او پکیتوب اصلي ستونزه ده نو مخکې دې راشي او ودې وایي. همداسې عمل باید د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو په اړه هم وکړي. د مقالې په پای کې لیکوال د ابراهام لینکن په وینا زیاتوي چې له ځینو خلکو سړی تل بې وقوفه جوړولی شي او له ټولو خلکو سړی کله کله کم عقل جوړولی شي، خو سړی ټول خلک هر وخت بے وقوفا نشی جوڑا ولائے.
دا مشال تر سنگو سے ہر اورز دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
تا سے مشال رڈیو اور دا یوی سروی لمخی پا نڑے کے اندنوزیا او امریکا دا کاروبار پا لحاظ تر طولو غرا ہے ودونه دی او پاکستان کے آتا دیرش پا سولو کے خلق وائی چے دوی دنو کاروبارونو پا پیلاولو کے زینی ستونزی لری. دا دی سروی نور مهم برخی دا گلایاس پرپورٹ کے
د امریکای دوه سړونکو ادارو ګلوبل سکین، پیپا او بی بی سی په ګډه یو سروې کې وای چې په ګډه نړۍ کې انډونیشیا او امریکا د کاروبار لپاره غوره هیوادونه دي. دا سروې په 25 هیوادونو کې شوې ده او سلری زره کسانو نه پوښتنې پکې شوې وي. د سروې تر مخه د انډونیشیا او امریکا نه علاوه کینیډا، هند او استرالیا هم د کاروبار لپاره غوره هیوادونه دي. د دې پرتلا کولمبیا، مصر، ترکی، ایتلی او روس د کاروبار په لحاظ غوره هیوادونو کې شامل نه دي. سروې وای امریکا او چین کې خلک فکر کوي چې د دوی ایجادات او کارونه د انډونیشیا هیواد نه لاندې دي. سروې د ایشیا په اړه وایي چې د پاکستان نه علاوه ټول ایشیایي هیوادونو کې د کاروبار لپاره غوره ماحول دی او ولس هم مطمئن دی. ایشیایي هیوادونو کې انډونیشیا په لومبي، هند په دویم، استرالیا په سلورم او دغه شان چین او فلپاین کې هم د کاروبار لپاره غوره ماحول دی. سروې وایي چې ایشیایي هیوادونو کې زیاتره خلک وایي چې د نوي کاروبار شروع کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. چین او فلپاین کې 6% هند کې 2% انډونیشیا کې 1.5% خلک دا ګڼي چې نوي کاروبار کې ستونزې لري. سروې وایي چې د انډونیشیا 15% چین کې 15% فلپاین کې 2% هند او استرالیا کې 8% ولس پر امید دي چې د دوی هیواد د کاروبار په لحاظ ښه دی. بلخوا پاکستان کې 40% ولس پر امید دي چې دا د کاروبار په لحاظ غوره دی. سروې وایي چې پاکستان کې اکثریت 20% خلک فکر کوي چې د نوي کاروبار پیلولو کې ستونزې لري. یوازې 8% پاکستانی ولس دا وایي چې دوی د نوي کاروبار کې ستونزې نه لري. سروې وایي چې افریقایي هیوادونو کې د نوي کاروبار سنجولو شرح د یورپ نه زیاته ده. د یورپ، جرمني، برتانیا، ایتلی، فرانس، روس داسې هیوادونه دي چېرته چې خلکو سره د نوي کاروبار سنجولو شرح ډېره کمه ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسې مشال رادیو اوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خراب شویو مړیو د موندلو پر ضد ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند په داسې حال کې د هرتال اعلان کړی دی چې د دوی په وینا په دې صوبه کې د خراب شویو مړو د موندلو شمیر 109 ته رسیدلی دی. نن په یو شمیر بلوچستان سیمو کې د دې هرتال اعلان شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د خراب سوی مړیو د مندلو پر ضد بلوچ ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند په داسې حال کې د اړتال اعلان کړی چې د دوی په وینا په دې صوبه کې د خراب سوی مړیو د مندلو شمیر 109 ته رسیدلی. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا نن په یو شمیر بلوچي سیمو کې د دې هړتال اعلان سوی. د همدې اړتال په هکله د بلوچستان نېشنل ګوند ویاند اغا حسن مشال ته وویل
موږ اکثر نمدغه پالیسي او حکومت کی پالیسی دی نه کار خلاف دی اور موږ د مشهور ناشونه دی چې موږ اسکورې 189
د هغه حسن په وینا په بلوچستان کې د همدې ناامنیو پر ضد نننۍ هړتال د دوی د احتجاجي پلان لومړنی قدم دی او زیاتوي په راتلونکي کې به دغه احتجاج نورو سیمو ته هم وغځوي. له نوشکې سیمې څخه د همدې بلوچستان نېشنل ګوند یوه غړي خورشید جمالدینی د ټلیفون پر کرښه د نوشکې او شاوخوا سیمو د هړتال حال مشال ته داسې ورکړ. مش د ګوند مرکزی فیصله ده چې نن په بلوچستان کې د بلوچو نسل کشي روانه ده. خراب سوی مړی موندل کیږي او سیاسي کارکونکي لا درک کیږي. د دې په ضد نه یوازې دلته په نوشکې کې بلکې په یو شمیر نورو سیمو کې هم هړتال روان دی او په دې ټولو سیمو کې بازارونه، سرکاري ادارې او غیر سرکاري ادارې هم ټوله تړل سوي دي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې له تیرې څه مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ خراب سوي مړي موندل کیږي. بلوچ ملتپال ګوندونه ادعا کوي ټول وژل سوي کسان د دوی د ګوندونو غړي دي او تور لګوي د پاکستان استخباراتي ادارې په دې کې لاس لري. خو د بلوچستان او مرکزي حکومت لخوا په بیا بیا دا تورونه ناسم بلل سوي او په دې وروستیو کې د همدې خراب سوي مړیو د موندلو او د کسانو د لادرکه کېدو د پلټنو لپاره د مرکزي حکومت لخوا یوه آئینی او پارلماني کمیټې اعلان سوي چې د دوی په وینا د دې کمیټې تر پلټنو وروسته به دا څرګنده سي چې په دې ناامنیو کې څوک لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په بلوچستان کې مو د بلوچستانو د لادرکه شو یو کسانو د خراب شو یو مړو د موندلو پر ضد د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند د احتجاج او هړتال په اړه رپورت ورید او اوس هم سنسو به کراچۍ خرته ورزو د کراچۍ د حالاتو په اړه درته رپورت لرو. په کراچۍ کې د نیوی یا د سمندري ځواکونو پر اړه د وسوالو د برید وروسته ځایي خلک اوس دغه خار د امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی څه فکر کوي؟ په کراچۍ کې د مشال رادیو بریال ظفر کریمی له دغه کسان سره خبرې اترې کړې او داسې رپورټ یې برابر کړې.
کراچۍ کې د سمندري ځواک په مرکز پی ان اس مهران باندې د وسلوالو اورپکو تر برید وروسته کوي خواته د ملک په سیاسي، انتظامی او صحافتي حلقو کې نوي نوي بحثونه او پوښتنې را پیدا شوې دي. نو بلې خواته یې د ټول ملک اوسیدونکو او په تیره بیا د کراچۍ خاریان هم د اندېښنو سره مخ کړي دي. مشال رادیو سره په خبرو کې څو خاریان وویل چې خار کې د یوې مودې راهیسې د هدفي وجونو او اخوډب لړۍ دوی وار د مخه د ویرې او تر سره مخ کړی وو. خو اوس په فوجي تنصیباتو تر سره شوو حملو دوی بیخي نا امید کړی دي.
زمانم ساجد خان دی او زه د پښتونخوا د مردان اوسیدونکو. ډیر زیات بلبل شانتي ښکاری او خلک ډیر زیات لکه ویره محسوسوي، ډیر زیات په تشویش کې دي. لوی سیاسي پارټۍ به هم دا وی چې د دې نه پس پلک مونږه پوج توایو پوج دراشي او د خار واک اختیار دی په خپل لاسو کې واخلي. یو سوچ کوو چې فوجان چې هغه په خپلو چونو کې دننه خپل ځان نشي ساتلی، نو هغه به په خار کې د عام ولسو حفاظت وکړي.
جی اما نوم دی رحمت الله او مسعود یو وزیرستان. موږ فوج ګوره وي د پروت وزیرستان ایجنسی د علاقې د ټول برباد کړو. اوس د خار کې چکم د دی عوام پروت دی، د خیال وساتي د لاس دی پورته کړو چې بهي د موږ د وسنه بار د خبره عوام ته دوی چې ګوره تاسو ځان حفاظت خپل کوي. یاره نن سبا وروره د کراچۍ حالات ډېر بوره دی کنه.
نوم مې انوردی دی په وطن کې رسوابې د علاقې کراچۍ کې کوم حالات را روان دي. ټارګټ کیلنګ معنی نو موږ خدا فوج ته نظر او چیرې د فوج برازي او زموږ تحفظ وکړي. ولې چې پولیس او رینجر خو ناکامه شو او چې موږ سوچو کوو نو چې دوی خپل تحفظ نشي کولی نو زموږ بس تحفظ وکړي ټیکونه کیږي. او اوس پورې دی یو قسم داسې قوم ته مخامخ نه کوو چې دې کس په موږ باندې حمله وکړو. د سیکورټي غفلت دی.
د خاریانو وینا ده چې حکومت باید د ناامنۍ په پیښو کې ککړ عناصر د ولس په وړاندې راولي او په راتلونکي کې د بدامنۍ د پیښو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسې مشال رادیو اوري. د خیبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکي وایي چې د دوی د ځایي روټ نه دی د ناټو ځواکونو لپاره تیل او سامان وړونکو د ګاډو تګ راتګ کومبلې لوري ته واړول شي، او تیرو څو ورځې وړاندې په دې روټ یو ټینکر کې د بمی چاودنې په ترڅ کې وژل شویو کسانو له کورنیو سره د مالی مرسته هم وکړل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسی نه د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د افغانستان په لور د نیټو ځواکونو د پاره تیل او سامانونه وړونکو گاډو لار کوم بل طرف ته واړول شي، ولې ځکه چې د لوړګي بای پاس روډ دومره پراخه نه دی چې د ځای ترانسپورت په ګډون پرې د ناټو د پاره تیل او سامانونه وړونکو گاډي هم تګ راتګ وکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د تیر خالی پورس په دې روډ باندې د ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو په یو ټینکر کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د وژل شو 1500 تنانو د کورنۍ سره د چارواکي مالی مرسته هم وکړي. د دغه غوښتنو په حق لباندې د لوړګي سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي.
تاجر شینواری خبر کوم، دا د نیټو سپلای کوم لیار چې دا بند شي، ځکه چې دا کلو لیار دا په دې باندې نیټو سپلای شي، او یو دناک کوم حادثه وشو د خاندان لا پوره موعظه ورکړي شي.
نو موږ ورته دا مطالبه کوو چې دغه غټو داړو د پاره تاسو یو بیل روټ انتخاب وکړي، او دویمه خبره دا ده چې کوم متاثر خاندان دي دا غوله برپور امداد تاسو ورسره وکړي. ولی
رحمان علی شینواری خبر کوم، لندی کوتل نه کوم لیار چې بلندی کوتل کې راته را ده، اوس وخت په دغه باندې ډیر زیات رش ته ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته. نو په کار دا ده چې دا کوم نیټو گاڑی د امریکای گاڑی چې دغه لا متبادل لار ورکا، او لا کدا سی و خبري چې یو ټایم ولو ټاکی چې په هغه ټایم باندې دا نیټو گاڑی چې ګونی چې هغه په خپل ټایم باندې زیرا جی.
په لوړ کې سیمه کې د روډ د دغستون ز په حق لمو چې کله په پیښور کې د نېشنل های وی اتورټي ډیپټي ډایریکټر شاکر الله سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو په دې سیمه کې دستي سات د کوم متبادل روډ جوړولو پلان نه لري، خو البته چې کوم روډ په دې سیمه کې د مخکې نه تیر شوی دی د هغې د پراخه کولو او په مرمت به زر لاس پورې کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اس ایم ایس پیغامونه
له مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله. تاسو اوس موږ ته د ټلیفونونو ترڅنګ د برېښنالیکونو ترڅنګ او د پوسټ باکس کې د لاسي لیکل شوو لیکونو ترڅنګ کولای شئ موږ ته په موبایلونو څخه ایس ایم ایس هم راولېږئ، او له موږ سره خپل د زړه خواله وکړئ. په روانه یو ساعته خبرونه کې مو بیلابیل خبري رپورټونه واوریدل، د بیلابیل ورځپاڼو تبصرې مو واوریدل، او اوس درته موږ او متلونه اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته د کوټې نه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر برابروي او رالیږي، و به روچې په دې خبرونه کې خدای نور ناصر کوم متل غوره کړی دی.
مرج او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یو مهمه برخه ده، او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره لدی چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري، خو ډیرای نور بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي، خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي، خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره ناست کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري، او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د د نننۍ خبرونې لپاره می دا متل خوښ کړ. تشه لاسه دشمن می ته، د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا؟ آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کېږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم و تش لاس تم دشمن دا موږ د ډېره وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال له ځایونه شته، لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې یې او له هغه څخه ګټه نه شي اخیستلی، یو وخت د ده لاس ډکي بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي، نو په هغه وخت د یې لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن یې چې زما د لاسه یو څه کېدو ستا سره به خامخا کړي فلحال اوس زما لاس تش دی، نو په دې لحاظ وایي تاسو لاسه ته مې دښمن یې. هو نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي، تر حده زیات استعمالېږي، په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي. د مجبوري حالات په وخت کې دا ډېر کار ترې نه اخیستل کېږي، مایوسي په حالات کې.
منم چې دی اجي محمد، یعنی ستا په لاس کې شی نه یې، وایي چې چاړه د زرو یې په نس کې نه ول کېږي چې لاس خالي. خبره داسې ده چې کوم وخت پیسې یې مثال دی چا سره شی یې نو تش لاس باران بیا دښمن نه جوړېږي، هغه یو دوست درته جوړ شي. نو که ستا په لاس کې شی نه یې د شاده خوا غریبې نو ستا باره څګر سره دښمن سپل د خپلې دښمنۍ د مجبورۍ په خاطر چې هر ولینګ دې وچلوي هغه دې وچلوي. دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي. دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی ور کے مجھے توپام یو کہ دیو گٹ ہے رکھے یعنی مجھ پہ گٹ والا اکثر خلاصی
زمانم عجی شوالی دی تش لاس وی توی می دشمنی دا خوزمور سی پسی ما پا پشتوی که نو تش لاس نو ندیشن اغازمور سی پا پشتوی که یو مطل دی ویده که کاسر شد شرطیجی سرید پا خلاسو تش لاس منو تتوی که د خپل ځان سره به څه وکړې، د یو بل مسلمان سره به څه وکړې. نو تش لاس یې وایي چا ته خدای نه ورکړي، ډک لاس ډکه کاسه ښه ده، هغه شرطیږي بیا مې څو ګټه جنکې. نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي، تش لاس یې خدای نه راکړي. دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ څخه دا یو متل دی چې تش لاس.
زما نوم حاجي باودین دی. تش لاس دی، تش لاس خو دغه پر شم باندې یو داسې شی دی چې د هغه څخه هېڅ فایده هم نه اخیستل کېږي. په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي، په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی، په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی، که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې. نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ور نصیب کړي. ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي. نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی، مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپله سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هېڅ نه شي کولی. نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوسه شي نو دغه متل تیر کړي، وایي تش لاسه ته مې دښمن یې. بالکل بالکل استعمالېږي، ګرده پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل دا خو د پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي، په مختلف خاص موقعو باندې کېږي. او موږ چې ماشومان دا متل موږ له مشرانو اورېدلی او اوس څنګه دا د 50 کاله کې شو نو بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر اورو. او دا د دې مطلب زه دا زه ویم چې دا هغه وخت کولی شي چې کله یو سړی د یو خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې چې داسې جګړه شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه د ورور سره مدد کول غواړي، هغه د خپل استعداد سره مدد کول غواړي، یا هغه ته خپله څه داسې مشکلات چې کومونه پېښ شي چې د هغه لاس تش وي، هغه په دې خبرې لکه د افسوس اظهار وکړي چې که زما لاس تش نه وي، زما سره دغه وسایل وي، ما په اسانه کړي لاس مې تش دی
سره سرشته دی نو وس مې نه کېږي.
ها خواته مې د غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپوښتل، دا متل چې تشه لاسه دښمن مې ته یې هلته کارول کېږي که یا؟ غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ:
هو لکه څنګه چې تا وویل چې تشه لاسه ته مې دښمن یې، پر تا رقم ته کټ مټ پر تا رقم کارول کېږي، نه په دې کې څه تغییر شته او نه په دې کې کوم تشخیص بدلون راغلی دی. البته متل فن یا معنا تر هغه وخت کارول کېږي، دا د افسوس په وخت کې ډېر وخت خلک کاروي، د افسوس انحصار بیا کوي. یو وخت که څوک یو شي ته دا سره سوی ونه لري وایي چې شته نه رسېږي، نو ته هغه وخت دا کارول کېږي، یا که کوم وخت یو څوک په پخوا پر زمانو کې به په داسې کارېدل چې د یوې خوا په کمزوري ډله یو خوا به زوروره وه، نو کمزوره ډله به د دې رقم ته دا اشار ته کوم کمزوري پرې کول
په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسېدونکي لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل. یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې؟ لال وزیر راته وویل:
نن سبا هر چېرته په بندرونو کې دغه متل ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه، هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګري ورته وویل چې ټوپک در سره واخله، نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ پرشی نشته. د تقاضو نه وپس را روان وو، په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دوی د خولې نه وکارېده چې تشه لاسه دښمن مې ته یې. لکه یو شاعر وایي چې نسپي بدي باندې برباد کړو، ګني په وس سره دې جمع نه پرېږدمه.
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی: چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره، چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمنی می تایه تشه لاسه، ما به چه کابه دربار دنا کسانو. او بیا می هم ده دی متل ده سی مانا او مفهوم پاله په پیشور که لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت سخو پشتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه ته مې دښمن یې، مطلب دا دی چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی ناهایل وي، مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشي کولی، مخکې څوک نه دی. مونږ پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار ملا په بانک څوک کلمه نه وایي، نه دا هم یو متل دی. نو کوم سړی چې په جیب باندې خوار وي، په دولت باندې خوار وي، پیسې ورسره نه وي، نو که هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو دغه څوک تپوس پوښتنه نه کوي. نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یې، یعنې زه د هر څه قابل یم، خو دغه ما غریبي چې کوم زما په لار کې خنډ.
نننی متل چې تشه لاسه دښمن مې ته یې د اوسېدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر و بر پښتني وطن کې کارول کېږي، او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډېر کېږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.